السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي د خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په کابل کې پنه خشو د پاکستان لفظانه نه دی الوزول شوی. سناولا دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته پنه خشوي، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې وروسته له هغه کړې چې تایوان ته تا د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي. بلخی زیاته کړې چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ له مناسبو لارو د اختلافاتو د حل غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. پر خوست او پکتیکا سربیره د هلمند له یو شمېر سیمو او دغه راز له زابل نه هم د کولرا د پیښو راپورونه خپاره شول. نن د شپږیزې پایلو به د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. تر دې مخکې د فاینل لومړنی لوبیدونکي ټیم په سر باندې سپینغار له بوس سره مخامخ شوی و چې هلته یې ماته خوړلې وه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون ویلي چې په همدې هدف ویانا ته روان دي او هیواد یې په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره لیوالتیا لري. هغه زیاته کړه دا به ډیر ژر روښانه شي چې آیا ایران هم دا ډول هدف لري او کنه. د ایراني پلاوي مشري د دوی ستر مرکچي علي باقری کني کوي چې هغه هم ویانا ته تللی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ایمان الزواهری د وجلو له اعلان دوه ورځې وروسته هم لوړپوړي طالب چارواکي د هغه پر وجلو بې خبري ښیي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایي
صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی، دلته هوایی برید شوی دی، زموږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی.
ولی طالبان تر اوسه په اصلي پیښه څه نه وایي؟
جواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه څېړنو ته اړتیا لري.
کابل کې د داعش پر یو پټنځای لساته عملیات پای ته ورسېدل.
کشفي عملیاتو پایله کې چې د شریرو عناصرو پټنځای و یو شمېر هلاک شول او یو تن ژوندی ونیول شو.
او کندهار کې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی.
ماشوم د لیون په دکوي د کټ په ځان راغورځاو پای ګرځي عملي کېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان دا د دوه ورځې تیر شوې خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه دی تایید کړی. تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د واتس اپ لارې دومره ولیکل چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریز ترلاسه کړي. رویټرز د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو جګپوړو مشرانو په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته د ځواب ویلو په اړه پرون چهارشنبه بحث کړی. دا چې په دې راپورونو کې نور څه ویل شوي تفصیل لاسفي ولاستانګزیو.
رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړ پوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشان نه شي. هغه دا نه ده تایید کړي چې د القاعدې مشر ایمن الظواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمن الظواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د درون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د الظواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الظواهری در میمانخانه آقای اقانی
داره. امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې ظواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی و تقریبا د ظواهری هم سنه ده او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو اقانی ښایي ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای ظواهری ته پیدا کړي او همالته محفوظ وي. او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. د طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول یې د ظواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام عنفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه مونږ ته هم معلوم نه دي. صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی، دلته هوایی برید شوی دی. زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلقو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده. مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدې غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي طالبانو د القاعدې د مشر په کوربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکي د مشر میچ مکانل په حواله ویلي د ظواهري وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا د تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکنزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلي. د ښاغلي مکنزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې په کابل کې د القاعده د مشر د وژل کېدو پر اعلان دا د 2 او ورځې تیر شوې، خو طالبانو لا هم په دې اړه چوپتیا غوره کړې او دا خبرې نه تایید او نه هم رد کړې دی. ولی په دې اړه مې د تحلیل لپاره د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات پوښتلې ده.
تاسو وګورئ دا موضوع یوازې د سیمې په سطح نه ده، بلکې په نړیواله سطح ده. بیا داسې یوه موضوع هم نه ده چې عادي تجارتي یا د عادي و جنگ خبروي. دا د القاعده د مشر چې القاعده په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې مطلوبه یوه څه دي، نو د هغې دپاره اوس چې طالبان کو تر اوسه پورې غلي دي، نو ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه دا ډېره کوي او څېړنو ته اړتیا لري. فکر کوم چې اوس دوی په یوه داسې بهیر باندې لګیا دي چې هغه هم مدینن افغانانو ته هم نړیوالو ته داسې یو ځواب ورکړای شي چې هم په ډیپلوماټیک لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دوی ته یو داسې څه ځواب وي، یا به داسې څه کوي لکه پاکستان کې چې اسامه بن لادن وژل شو. پاکستان یو څو کسان پرې ونیول لکه ډاکټر شهید افریدی. دلته به هم داسې یو څه وشي چې څو کسان به په تور ونیول شي او دا پیخه خو به اومني ځکه کوي نه مني. نو دا هم د نړیوالو قوي استخباراتي ادارو ته اید کړی ده چې دلته دا کار شوی دی، نو و به ایمانی خو او تاییدولو یا په تفسیری به وخت تیر
شي. او سادات سی په امریکا کې له دې پیښې او له دې اعلان وروسته څه تفسیری کېږي؟ هلته په رسنیو کې څه ویل کېږي او د نظر خاوندان څه وایي؟
دلته موږ هم له بیلابیلو کسانو سره اړیکې لرو، د افغانستان په موضوعاتو په اړه خبرې ورسره کوو. کومو مهمو کسانو چې په دې اړه پوسټونه کړي دي هغوی خو ټول په دې خوښ دي، ځکه چې القاعده له امریکې سره کار نه اخی اړیکې خو بیخي نه لري، بلکې دښمنانې بولي په افغانستان کې عملیات هم د دغې دپاره وکړل. خو اکثره کسان چې دی مونږ چې مخامخ خبرې ورسره کړې دي دوی خو په دې خوښ دي ځکه چې الزواهری دی امریکې دښمن بولي او دا یو بل ته مبارکۍ هم سره ورکړي دي. لیکن یو بل خبره هغه دا چې انتخابات هم روان دي، په ځینو د مشهورو کسانو په پوسټونو باندې چې ځینو عامو خلکو کمنټونه کړي دي دا خبره هم کړی ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دا هم د جو بایدن لپاره یو مثبت
لاسراوړنه دی. بلې، او سادات صاحب فکر کوي لاند محل لپاره د طالبانو لپاره واقف څنګه ارزوي؟ په ډیر لاندو کې راته وایي.
نو دا خو رښتیا هم چې یو طرف ته دوی غواړي چې نړیوال سره رسمي اړیکې پیدا کړي، بل طرف ته داسې یو کار وشو چې هم نظامی هم رسمي اړیکو ته زیان تاواني ورسوي. نو فکر کوم چې د هغو کسانو چې هیلې وي چې د دوی سره اړیکې یو صحیح کې یا ورسره نږدې شي، نو دا خو لوی زیان دی او چې دوی ته واوښتو. نو اوس به ګورو چې دوی په کومو لارو چارو نه کار اخلي او څنګه ډیپلوماټیک ځوابونه وایي.
ډیره مننه کور مو ودان د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل په دریمه حوزه کې د طالبانو او یو شمیر بریدګرو ترمنځ نښته له څو ساعتو وروسته ماښام مهال پای ته ورسېده. طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او په ځواب کې یې څلور بریدګر چې د دوی په خبره د عایشیان وو وژلي دي. بریدګر د کابل په دریمه حوزه کارتساخي سیمه کې په یوه کور کې راټول شوي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل پرونی جګړه له غرمې تر ماښامه روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په خبرې بریدګر لمنځه وړل شوی.
د چرایزو یعنی کشفي عملیاتو په پایله کې چې د شریرو عناصرو په تنځای او یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو. همدارنګه د عملیاتو کې زموږ څلور تنه زړور سرتیري هم ټپیان شول او د یوې خزینه پولیسو په ګډون یو زړور پولیس هم شهید شو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کې ویلي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لوري وژل شوي. اخوا د امنی قومندانې ویان خالد زدران بیا له ازادي روډ سره په خبرو کې د بریدګرو د هدف او دا چې ولې جګړه دومره اوږده شوه وویل.
څو ساعتونو ځکه دموږ دا جګړه ډېره په دقت سره پر مخ وړله تر څو ملکي وګړو ته یا هلته نږدې ودنۍ ته پکې کوم زیان ونه رسېږي. د دوی هدف همدلته د تشیع هیوادوالو پر د لمانځ غونډو باندې د برید هدف و. دوی غوښتل چې دهلته په هغو هیوادوالو باندې برید وکړي چې دلته زرګونه راټولېږي په دې وروستیو کې اوس د حرم ورځې دي.
نښته د کابل سخي زیارت ته نږدې چې پخوا هم د ګڼو داسې بریدونو او چاودنو شاهد و نږدې لس ساعته روانه وه. د سیمې خلکو پخوا له رسنیو د دې نښتو ویډیوګانې خپرولې او د ډزو او چاودنو له شدته یې اندېښنه ښکاروله. په یوه ویډیو کې چې له یوه کوره ډکه شوې د یو ماشوم اندېښمن غږ اورېدل کېږي او پلار یې وایي بله چاره نه لرو، دا راپېښه ده.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي د تاجکستان د برښنا له 9 اویا میلیون ډالر پور څخه یې $9 میلیون پور پرې کړی دی. د برېښنا شرکت د مسؤلانو په وینا دوی اوس له تاجکستان څخه $30 میلیون پوروړی دی، خو تاجکستان بیا ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت یې $28 میلیون پوروړی دی. دا چې ولې په دې شمیرو کې توپیر دی په دې اړه وضاحت نشته. نور تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د تاجکستان د برېښنا نیم پوري ورکړی. د برېښنا شرکت مالی او اداري مشر اسدالله انعام وایي چې له تاجکستان څخه د برېښنا د واردولو په برخه کې $9 میلیون پوروړی دي، چې $9 میلیون یې تر اوسه ورکړی دي. د ښاغلي انعام په خبره چې د تاجکستان د برېښنا $6 میلیون پور به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
تاجکستان هیواد د جولای څخه تر اوسه پورې $9 میلیون موږ د دې خبر رانیولی دي. په دې کې $9 میلیون ورکول شوي دي، $9 پاتې دي.
خو تازه د تاجکستان د برېښنا ادارې مشر محمد عمر اسوزاده په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان څخه $28 میلیون پوروړی دی، چې یاد شرکت تېره میاشت یوازې $2 میلیون د تاجکستان د برېښنا ادارې حساب ته لیږلي دي. اسدالله انعام په خبري کانفرنس کې څرګنده نه کړه چې ولې د ده او د تاجکستان د برېښنا د ادارې مشر په خبرو کې د $12 میلیون توپیر دی. خو نوموړي ویلي چې د برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو او کورنیو شرکتونو $150 میلیون پورونه ورکړي، خو $122 میلیون لا هم پوروړي دي. ښاغلی انعام زیاتوي چې دوی په وخت سره د ټولو پورونو د ادا کولو وړتیا لري، خو په افغانستان کې د بانکي ستونزو له امله بریالي نه شول چې په وخت د تاجکستان پورونه ادا کړي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د برېښنا 4 ستنې ویجاړې شوې، خو د برېښنا شرکت په وخت سره بیرته ورغولې چې افغانانو ته د برېښنا په رسولو کې ځنډ رانه شي. خو د کابل په ګډون د ډېرو ولایتونو خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي او وایي چې دوامداره برېښنا نه لري. افغانستان خپله ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسایل هم درته لرو، خو اوس ورځو د سیمه یوې مهمې موضوع ته. د اوکراین د غلو د لومړی بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي. د کښتۍ وروستی مقصد لبنان دی. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین د غلو د استولو بهیر پیل شوی دی. د روان کال د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین د غلو صادرات بند شوي وو. له دې بندیز سره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو بای پورته شوې چې خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل. د خوراکي موادو پر بایو سربیره په سیمه او نړۍ کې د تیلو او ګازو بای هم لوړې شولې. خو تېر اونۍ ملګرو ملتونو او ترکیې منځګړیتوب وکړ او د اوکراین او روسیې ترمنځ د غلو د صادراتو لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومان په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په 13 میاشتو کې 29 ماشومان دغې ناروغي مړه کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کندهار په میرویس سبزوی روغتون کې د ماشومان په دې واټ کې ټول بستر سوي ناروغ کوچنیان د شری له ناروغي څخه کړيږي. شریفه د خپل دروغ او ماشومان سره تناسته ده چې تازه د شری په ناروغي اخته سوي. دا وایي لمړی یو ماشوم په شری اخته سو او وروسته دوه نور هم په ورته توګه ناروغ سول چې حالت یې خراب سو او مجبور سو چې روغتون کې بستر کړي.
صدرې مشمان مول ور مکینه مریض زواله د غدرای مستدلې مستر کوي و عمل له ولو چې کوته لاره بل شي په تاغه مریض ور پیښه بل شي وي چې راغله ور بار دې د شری نه ولې دې بیا دا سره واستګې دا سره نه مې تر لاسه مش پاره چې راغلې دې دې دا ولې کده شي کولم غد شری نه پوسټ هغه دې ماشوم دې
درې کلنه بی بی عائشه هم په شری ناروغي اخته ده. د بی بی عائشه مور الماس وای لورې د تیر څو ورځو راهیسې په بد حالت کې و چې بلاخره مجبور اسو روغتون ته راوړي او اوس له درو ورځو راهیسې بستر ده.
بیا کور پرته بیا مو درې شپې لاستې کېدلې بیا مو راوسل دلې
شری یو ساری ناروغي ده چې د ناروغ پر بدن سری کوچنی دانې راخیږي. ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د خپل ماشومان شمیر کې زیاتوالی راځي، چې اصلي لامل د کورونی لخوا ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي. د کندهار د میروي سبزوی روختون مسولان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د خپل ماشومان په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیر درو میاشتو کې 9 ماشومان د دې ناروغي لامل مرسي دي. کندهار کې د میروي سبزوی روختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په شری ناروغي اخته ماشومان د غروختون ته ډیر ګوربل کیږي، خو په منځ کې دوی یوازې هغه بستروي چې حالت خراب وي او دوامدار نظارت اړتیا ولري. ډاکټر محمد صدیق زیاتوي چې د تیر درو میاشتو په جریان کې د غروختون ته سلګونه په شری اخته ماشومان ورول سوي چې 400 بیا دوی بستر کړی دي.
تیر درومیش کوم ارکان سمور سره موجود دي، موږ څلور سو اتاویا مریضان بستر کړی دي، چې دا څلور سو اتاویا مریضان د کومیا څخه نیم شپ مریضې په حق رسیدلي دي.
د میرویس روختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق د ماشومانو د مړینی تر ټولو لوی لامل روختون ته پر واخ داغوی نه ورول یادبی. د په خبره د ګرمي هوا لامل اوس د غناروغي او زلبیا د ډیر دو په حال کې ده. ډاکټر صدیق وایي د شری د ناروغي د مخنیوي لپاره باید ټول خلک خپل ماشومان ته د شری واکسین ورکړي.
دا په ډیر یخ کې هم ډیریږي او په ډیر ګرمۍ کې هم ډیریږي. دا خو تاسو معلومه ده یو میکروبي مریضه ده چې د یو ویروس په واسطه ده خپریږي. دا هغه یو مریضه ده چې که چیرې موږ منظم واکسین وکړو نو مخه یې نیول کیږي. اما دلته چې دی افسوس خبره دا ده چې زموږ خلک واکسین ته هیڅ توجه نه ورکوي، یوازې د پولیو واکسین چې دی فکر کوي چې دا د ګردو مرضو لپاره واکسین دی. حال دا چې پولیو ځانته واکسین لري، شری یا میزل ځانته واکسین لري، نو زموږ سره چې کوم مریضان بستر شوي یې تقریبا اضافه ده د 50% څخه یې داسې کسان چې هغه واکسین نه یې کړی کوچنیان یې.
د روان کال دورې په 15 نیټه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په افغانستان کې 15,000 ماشومان په شری ناروغي اخته سوي، چې په وینا یې له دې جملې 1,000 ماشومان مړه سوي دي.
اوریدونکو، په کندهار کې مو د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه واوریدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف بیا ویلي چې د خوست په سپیرا ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. د یونیسف د بشر دوستانه چارو کارکونکي انې کندروچوک په یو پیغام کې چې پرون د ادارې پر ټویټر خپور شوی ویلي
We've just witnessed some of the areas most impacted.
دا وایي موږ یوازې د ځینو هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د ورستۍ زلزلې په پایله کې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي. د زلزلې ورسته د کولرا د خپرېدو خطر ډیریږي چې د ماشومانو لپاره وژونکې کیدای شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په ګډون بیلابیلو بنسټونو ورته اندېښنې ښودلې او د کولرا د پیښو راپورونه له کندهار، هلمند، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه خپاره شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنبوات په سیمه کې د استنادي دیوال جوړولو او اوبو د کانال د پاکولو په مقابل کې 350 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شوې. دا پروژه بشپړه شوې چې ورسره د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت خلکو ته د خوراکي توکي ورکړل شوې دي. تفصیل زموږ د خبريال په راپور کې.
د خوست د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په سیمه کې د شنباواد خارګوټی د یو اوږ د استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیایي مؤسسې لخوا د 6 میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیستې په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د 6 میاشتو لپاره د شنباواد د سیمې 1500 سو کسانو ته د کار زمینه برابره شوی و. د مؤسسه مشر عبدالصبور آزادای رادیو ته ویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شنباواد خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو.
په خصوص له دوه ولسوالیو کې چې نادرشاه کوټ او علي شیر تریزی ده پلی شوی ده. دغه دیوال تاسو ګوري دغه ساحه ډیره خطرناک اسه پزیره ساحه و سرته ورسیدل.
هغه شمیر کسانو چې د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنخیرو د شنبواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې لپاره کېدو خوښ دي.
نوم مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بیچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواه راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو او زموږ د کور ضرورتونه پوره پشول او یو بهترین دیوال راته جوړ کړ. موږ د دوی څخه ډېر منندوی یو او بیا غواړو چې او زموږ هیواد ته داسې نور خدمت وکړي موږ مشکلات حل کړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
دغه پروژې موږ ته ډېره ګټه وکړه. یو خو دلته یغه ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغوی بیکاره وي، هېڅ کاري نه درلوده او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بله ګټه یې دغه ده چې د دولت له برکته سلګونه جربه هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بزور هم د دغه دیواله برکت به شوی ده.
د زنخیرو قومي مشتان کلیوي خو د دې پروژې په لکېدو ته خوشاله دي. بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفر په دا کور کې لګیاوي. نه نه ځوانان بیرته بیا به کوره شو نه میګ دا غوښتنه د چیرته داسې یو کور پیدا شي می ته می وطن هڅې ویني دلګړي نه دا توینه دا سلابینه دا تاسو وینئ چې ان هر وخت پر کورته آماده ده، ضرورت دی باید کور ورتوشي.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنباواد پسمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانستې د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې ورسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه دریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو دا خبرونه نن له یاده مباسی له دوو تر پنځو بجو تر څلورو بجو پورې پکې تاوده بحثونه کیږي. موضوع هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وجل کېدل دي. اوس هم راځو ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ایمن الزواهری د وجل نورسته د امریکا او طالبانو دریزونو د کسړۍ وګړتوار ډېر نرم دي ان ډېر سخت دریزی کنه دل کی لدی دوه نه داسې معلومی کی چې دلته معامله سوي ده او د معاملې په واسطه باندې منو زهري د منځت للای یعنی د قوجنې تر شا د طالبانو لاس تر ډېره معلومی کی.
السلام علیکم، نور محمد سنگین یم د پکتیا ولایت څخه. دا بریټ موږ په کلکو ټکو غندو او دا د افغانانو په سپیشلی خاور باندې د امریکایانو تیر شل کلن یرغل پوشان باندې یرغل کنو. دا د منطقې د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو در مسته کې دوی لامل ګنو. موږ افغانان دا بریټ د همغه داعش پوشان باندې چې مخکې دوی د داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې بریټ وکوي او په هغه کې تقریبا لستنه ملکیان په شهادت باندې ورسول. دا هم همغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګنو.
السلام علیکم، حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې ده چې د کابل کې چې د امریکا ډرون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلی نو دا هم د دوه خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت ته جوړ کی او د القاعده او د شان سره د خپل اړیکې پرې کی. مننه کوم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام لرو، خو اوس په مو کړی لانډو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي کوم ډرون چې د القاعدې مشر پکې په کابل کې په نښه شو د پاکستان له فضا نه نه دی الوزول شوی. ثناءالله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته په نښه شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د القاعدې مشر د جولای په 1 په کابل کې سهار وختي د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه وژنه اعلان کړه، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوازې طالبانو تایید کړی چې دلته ډرون برید شوی چې دوی د دوحې د تړون او نړیوال اصولو سرغړونه بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت بیان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې وروسته له هغه کړې چې تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي دي. بلخی زیاته کړې چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ له مناسبو لارو د اختلافاتو حل غواړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو هم ورته اندېښنې ښودلې دي او له کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو نه د کولرا د پیښو د زیاتوالي راپورونه هم ورکړل شوي. نن د شپږیزې پایلوبه د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازان لوبډالې ته ماته ورکړه او پایلوبه ته یې لار پیدا کړه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي تر څو د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون وویل چې په همدې هدف ویانا ته روان دی او هیواد په خنیاتې وی هوکړې ته در رسیدو لیواله دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپل یوازې یوه ښځه یم کور کې او ماشومان مې ټول واړه دي، نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي. د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم، نو ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګا سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لسنو وکړي.
مور مې په کور کې आवाज د مشره خو نه لرم، د کور ار کار ورته کوم، لوسی ورته منځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه ورته غلی کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسولیت نه دی، په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده تکالانه او منګه چې